رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په ازادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د ځوان مرګ ژورنالیست عبدالصمد روحانی د لومړي تلین د رارسېدو په مناسبت مطلب لرو. د ګودر کتاب خپرولو مؤسسې له مشر عزت الله ثواب سره مرکه لرو. په کندوز کې د ریدي ګل د کلنۍ مشاعرې په څو شیبو کې شریکې شئ. د راډیوي ادبي قاموس بحث د اپیستیمولوژي په باره کې دی. اول د اونۍ د څو فرهنګي خبرونو د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
د ولسی جرګې رئیس یونس قانونی او ځینو نورو وکیلانو غوښتنه کړې ده چې هلمند سیند ته د ایراني کتابونو د اچولو موضوع باید وڅېړل شي. له راپورونو سره سم په نیمروز کې د ایران چاپ په زرګونو کتابونه په دې وجه ضبط او سیند ته واچول شول چې ګواکې د مذهبي او قومي تفرقې سبب ګرځېدل. خو ځینې کسان د دغو کتابونو د ختمولو عمل غندي او د موضوع د پلټنې غوښتنه کوي. څو ورځې د مخه د ولسمشر کرزي ویاند هم ویلي و چې د دې کتابونو د ختمولو د مسئلې د څېړلو لپاره به نیمروز ته یو هیئت واستول شي. په تېرو کلونو کې څو ځله په ایران تور لګېدلی دی چې په افغانستان کې د مذهبي او قومي اختلاف د پیدا کولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه بې ځایه بولي. په لوګر کې د انځر ګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې کلنۍ مشاعره کې په لوګر سربیره د کابل، پکتیا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو ځینو شاعرانو او ادب دوستانو هم ګډون کړی و. انځر ګل مشاعره له تیرو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې په لوګر کې جوړیږي. د باختر آژانس نوی رئیس وایي چې د باختر آژانس د کار په ترس کې د تغییراتو د راوستلو پلان لري. د باختر آژانس نوی رئیس ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د خبر ورکولو د دې دولتي ادارې د انټرنیټ پاڼې او نورو څانګو د پیاوړتیا پروګرام یې جوړ کړی دی. باختر آژانس په افغانستان کې د خبر ورکولو ترګردو پخوانی اداره ده چې په وروستیو کلونو کې د غیر دولتي خبری آژانسونو د فعالیت په نتیجه کې پخوانی اهمیت کم شوی دی او په همدې وجه اوس دغه اداره هڅې کوي چې خپل پخوانی اهمیت بیا مومي.
په هلمند ولایت کې د افغان خبریال عبدالصمد روحانی د وشل کېدو یو کال پوره شو، خو قاتلان یې لا نه دي معلوم شوي. ځینې کسان نیوکه کوي چې د ښاغلي روحانی د قاتلانو د پیژندلو او نیولو لپاره لکه څنګه چې شایي هڅه نه ده شوې. ارواښاد روحانی د پښواک خبري اژانس او بی بی سي راډیو د خبریال په توګه کار کاوه. له پګړۍ مجلې سره یې همکاري کوله او شعرونه او نثرونه یې لیکل. دلته تاسو د عبدالصمد روحانی د قتل د کال د پوره کېدو په مناسبت یو رپورټ اورئ چې دارواشاد روحانی په خپل شخ پیلی شي.
نمساکلا ولسوالی اوسیدونکو داد محمد ادا کوي چې خپل هلمندي پولیس له خلکو سره ناسم چلند کوي او کده د پوهې
د هلمند ولی محمد ګلاب منګل له ازادي رډو سره په یو ځانګړي مرکه کې ژمنه وکړه چې د ځواني مرګ عبدالصمد روحانی قاتلین به پیدا کوي او منګل وایي ځینې اسناد او شواهد یې ترلاسه کړي هم دي.
تروسه پدبختنه ورسته نتیجه ته نه رسیدلې. ځینې پرمختګونه شوي دي په برخه کې چې د یو افشا کول نو لازم نه دي. زه امیدوار یم موږ به نور پرمختګ وکړو. نو تاسو پیږئ چې دا ډیر مرموز قتل نه دي او دا د ترورستانو قوي حلقې دي چې هم د مخدره موادو د قاچاقبرانو لخوا تمویلېږي او هم ترورستي کړی دي. بیا هم زموږ هلې ځلې په دې برخه کې روانې دي.
خود هلمند ولی دغه ژمنه کال مخکې هم کړې وه. یا خود روحانی قاتلین دومره ماهر سوي چې حکومتي چارواکي پیژندلی نسی، یا خو حکومتي چارواکي ورته کمزوري ښکاري. د وسله والو طالبانو ویندویانو په هغو لومړیو کې اعلان کړی چې ګواکې د روحانی په وژنه کې دوی لاس نه لري، خو افغان دولت هم تر اوسه په څرګند نه دی ویلي چې د هغه په وژنه کې څوک لاس لري. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د روحانی وژنه د ژورنالیزم پر ملا یو درون ګزار بللی دی. د بې پولي خبریالانو ټولنې او د خبریالانو د دفاع ادارو هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د خبریالانو په وژلو او ګواښلو سره د بیان ازادي ته زیان رسېدلی. د غبرګولي یا جوزا پر 13مه او 19مه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وژل سوي خبریال عبدالصمد روحاني لومړی تلین ولمنځل سو. په بېلابېلو غونډو کې خبریالانو او فرهنګیانو پر دولت هم انتقادونه وکړل چې لا یې د یوه آزاد خبریال قاتلین نه دي موندلي. د هلمند یو ځوان خبریال بسم الله معروفي:
زموږ مرکزی دولت د هلمند ارګانونه، هغه ارګانونه چې دغه د امنیتي مشکلاتو پر بنسټ او امنیتي مشکلاتو د حل لپاره کار کوي، دوی تر دې مهاله نه دي توانېدلي چې د شهید ارواشاد عبدالصمد روحاني قاتلین ونیسي او هغوی ته جزا او سزا ورکول سي.
د خبریالانو د دفاع یوه اداره وایي په افغانستان کې له خبریالانو سره د بد چلند 1340 پیښې ثبت کړي دي. دا اداره وایي دغه ستونزه تر پخوا پراخه سوې ده. د هلمند چارواکو ژمنه وکړه چې یو ښوونځی به د شهید عبدالصمد روحاني په نامه ونوموي، خو ځینو خبریالانو غوښتنه درلوده چې د افغانستان په مرکز کابل کې د هم یو سړک یا ښوونځی د روحاني په نامه ونومول سي. روحاني د خپل شهادت په وخت کې 26 کلن و.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د جوزا په نهمه نیټه په کندوز کې د ریډیګل کالنۍ مشاعره و. د دې مشاعرې خبر د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په پروګرام کې خپور شو. دلته اوس د ښاغلي سهیم رپورټ اوري چې د مشاعرې په څو شیبو کې مو شریکوي.
د ریډیګل په دغه کالنۍ مشاعره کې چې د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت د کندوز د ملي اردو په تالار کې جوړه شوې وه، د کندوز ولایت په ګډون د هیواد له ځینو ولایتونو لکه ننګرهار، کابل، پکتیا، لوګر، بلخ، تخار او بدخشان څخه شاوخوا 200 تنه شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره د محمد وزیر روان په دې هیوادني شعر پیل شوه:
وطن ما دې د غرور شمله در هسته نکړه، ما دې د فخر جنډه کلا لاس کې ونه نیوله، ستا د عزت دشمنان اوس هم سترګې سرې ګرځوي، په بازارونو باندې ګرځي سر په بیه اخلي، ما ته د قهر په لمبو کې توره لاس کې لري، زما د ارمان ستا د آرام خیالونه نسي منی. نو ای وطنه د زړه سر وطنه، زما د ژوند زما د اروا ټاټوبې،
د هیواد په درد و غم باندې دغسې ژړه له لوګر څخه د راغلي شاعر عبدالله صادق په ترنم کې هم راغبر ګشوه:
قربان دل سر گئو خندیدو ته دې سوک نه پریدی، وګرانه وطنا جوړېدو ته دې سوک نه پریدی، وگران وطن آخر سو پور بس وزیتا، سو بم گریوان دا خپل ملی وحدت تار تار وینم، سو بد بخستوری مرا ورستا لول سوی، سو بالون سهار تورو تیارو کی رائے سار وینم، ستا پشنا آسمان چی غړولې د جنگ تور سادر، خوړلي ستا د غرونو یې واورین واورین مخونه دي، دلته له هر درد سره د ژوند زړګی چاودلې دی، دلته یاغي شوي له فطرت خپل رنګونه دي، مشال چې د آسیا شي زلی دوت دی سوک نپریگدی، وگران وطنا جوڑی دوت دی سوک نپریگدی.
خو په دې بهیر کې له بلخ څخه راغلی شاعر ذبیح الله احساس بیا هڅه وکړه چې په هیواد کې له دغو اوږدو تورو تیارو نه روښانه سحرونو ته د رسېدو یوه لنډه لاره راونیسي:
پل به یو بل ته پور ورکړو، مزلونه به رالنډ کړو، مزلونه چې رالنډ کړو منزلونه به رالنډ کړو، او پرېږدی شپه شي، پرېږدی شپه شي چې سپوږمۍ شي او مین غاړه غړی شي، مازدیګر نه بنن تیر شو، ماښامونه به رالنډ کړو، په رڼو سترګو بشپو ته هم د ورځې شال په سر کړو، ځی راځی همداسې وکړو، سحرونه به رالنډ کړو، د ژوندون شیبا شیبا به کړو راجمع چې وخت ډیر شي، له پرونه رانیولې ټول کارونه به رالنډ کړو.
او جاوید شال خو بیا د زیاتو انتحارونو په لیدو سره لژوند نه بیزاری و خو ده داسې وویل
پرون مې دلته د جانان په څنګل سری خی و نن د هماغه ځواني مرګ یار تر مزار رسم دا زندگی هم په والله له سړي زړه وباسي یو مې بمبار کړي او د بل تر انتحار رسم
خو کله چې په دغه مشاعره کې له کندوز څخه د محمد ولي ساحل وار راغی نو داسې ترې معلومه شوه چې د خپل باور لاره یې ورکه کړې وي د وویل
چاته ګریوان سرې کړم او چاته عریضه وکړم چا څخه مننه او له چا څخه ګیله وکړم
د همیشه بهار ننګرهار شاعر لال پاچا ازمون د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې دغه مشاعره ښه وارزوله داسې وویل
موږ یو شمېر مشاعرو په نامه چې هغه غونډې جوړېږي چې هغه کې زیاتره داسې نظمونه وړاندې کېږي چې هغه کنځلې غوندې وي مګر خوشبختانه له نیکه مرغه چې دې مشاعرې هغه شعري قوت او هنري ارزښت لاره
د په دې باب چې په مشاعره کې د ګیلومانو د زیاتو بیلات په څه کې ویني داسې وویل
د شاعر کار هم همدا چې د ولس ترجمان وي د ولس د هیلو او ارزوګانو انځورونکی وي نو دا ولس زموږ چې دی هغه ناهیله دی په هیواد کې د جګړې لمبې داسې غځېږي تیارې او جهالت ځای نیسي نو په دغسې شرایطو کې او په دغسې حالاتو کې شاعر مکلف دی چې همدغه حالات انځور کړي
ښاغلی ازمون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کندوز د ځوانانو د شعري مجلس فضا څرنګه ورته ښکاره شوه زیاته کړه
دلته حکومت هیڅ نه دی کړي دغه کوم کارونه چې کېږي دا هم د خپلو فرهنګیانو هغه د خوړو او زیار ثمره ده دغه هر ګام چې دلته وچتېږي دغه یو ګام چې دلته وچتېږي دا یعنې موږ ته ډېر ارزښتمن دی او دا ډېر ارزښت لري
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري دنیا له پیښو ډکه ده خو یوه نیمه پیښه ډیره مشهوره شي او تر کلونو کلونو یې د انسان په ذهن اثر پروت وي د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تایتانیک د بیړۍ ډوبېدل له همداسې مشهورو او اثرناکو پیښو څخه ده چې تر ننه پورې یې د انسانانو په ذهن سیوری کړی دی تېره اونۍ چې د تایتانیک د بیړۍ په پیښه کې د ژوندو پاتې شویو کسانو وروستی کس هم له فاني دنیا سترګې پټې کړې نو په دې اړه په رسنیو کې ډېر څه راغلل دغه کس یوه ښځه وه د هغې د ژوند په اړه لنډ رپورټ وشما رشیدي راوروي
په هغو کسانو کې چې اووه نوي کاله پخوا د ټایټانیک بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې ژوندي پاتې شو وروستي ژوندي پاتې شوي کس تېره اونۍ د جوزا په یولسمه نېټه له فاني دنیا سره خدای پاماني وکړه دغه کس د ملي وینا دین په نوم یوه ښځه وه چې په انګلستان کې د بوډاګانو د پالنې په یوه مرکز کې مړه شوه ملي وینا د نهو اونۍ وه چې مور و پلار یې په لندن کې خپله میخانه خرڅه کړه او سره له خپلو ماشومانو په ټایټانیک بیړۍ کې سپاره شول چې پاتې عمر د امریکا په کانزاس کې تیر کړي د ملي وینا د پلار په نیت کې وه چې ورې به په کانزاس کې د سګریټو او تماکو د خرڅولو دوکان جوړوي خو نصیب بله ورپېښه کړه ټایټانیک بیړۍ د اروپا او امریکا په لاره کې د شمالي اطلس په سمندر کې د کنګل له یوې لوی ټوټې سره ټکر او ډوبه شوه او د ملي وینا پلار په دې پیښه کې ومړ په ټایټانیک بیړۍ کې ټولټال 2223 کسه سپاره وه چې یوازې 26 کسه یې ژوندي پاتې شول په ژوندیو پاتې شویو کسانو کې تر ګردو کشره همدا ملي وینا وه د ملي وینا مور خپله لور په یوه کڅوړه کې وپیچله چې سړی ونه وهي او کڅوړه یې د ژغورنې په کښتوړۍ کې کېښوده ملي وینا چې اووه نوي کاله عمر وکړ د ټایټانیک بیړۍ د مرګونې حادثې په وخت دومره وړه وه چې د پیښې هیڅ خاطره یې په ذهن کې نه لرله دی ویلي وه چې زه په لومړي ځل په 8 کلنۍ کې په دې پوه شوم چې داسې څه هم پیښ شوي دي او دا هغه وخت و چې مور مې له بل چا سره واده کاوه ملي وینا ټول عمر واده ونه کړ مجرده واوسېدله
په تیرو څو کلونو کې په جلال آباد ښار کې ځینې خپرندوی موسسې جوړې شوې دي چې کتابونه خپروي په دغو موسسو کې کودر خپرندویه اداره هم ده چې له تیرو 3 کلو راسې کتابونه او دغه راس د مینې په نوم مجله خپروي دلته د دې ادارې له مشر او د مینې مجلې له چلوونکي عزت الله ثواب سره د مینې مجلې او د ګودر د نشراتي موسسې په اړه خبرې اورئ شغله ثواب اول به مینی ل مجله شروع کو په بازارونو کې خو ډیره وینو دا څوګنې چاپوي اکثرا معمولا ناشران یا خبرندوی دغه تیراش پټ ساتي نه پیژمه چې تاسو
او په اول سر کې موږ د غزن پر سر د زرو غنو نه پیل کړي او اول غنم زر غنی چاپ کړي وا به چې کله موږ خپل مینوال خپل لوستون کې زیات کړل په کلاره کلارم ور سره د غنی تیراجم اضافه کړل 2000 شو به 3000 شو اوس 15000 غنی چاپیږي او کوشش کوو چې هر میاشتې چاپ کو
په افغانستان کې ځینې مجلې د چارواکو په مرسته یا د جنو انجوګانو پمرسته چاپیږي خو یو محدود شمیر داسې مجلې هم شته لکه د مینې مجلې چې خپل هغه مدسه چاپوي هغه نشریاتي مدسه چاپوي نو تاسو په ګڼ تعداد کې هم چاپوي منظمه هم چاپیږي تاسو څه چل کوئ چې دا مجله هم خرڅیږي
په دې برخه کې موږ له خپلو لیکوالانو د خپلو همکارانو سره ډېر ښه سلوک کوو ښه اړیکې ورسره ساتو هغوی موږ سره د وخت له غوښتنو سره سم مطالب برابروي او موږ له خپلو لوستونکو سره په ارتباط کې یو د هغوی نه لیکونه راځي د هغوی نه ټپې راځي د هغوی نه مطالب راځي ټوکې راځي کیسې راځي او موږ د دې تر څنګ موږ دا د ویش سلسله ډېره ښه منظمه ده کله چې موږ د ګودر له لارې خپل کتابونه نورو ولایتونو ته لیږو ور سره څنګه کې مجلم زی او د مجلې د لارې برته راټول شوی پیسې چې دلته راځي او بل غاڼه په چاپو
شغله ځواب تاته تجربه شوی لوستون کې معمولا په مجله کې کوم مطالب ډیر خوشحالي
عام لوستون کې په اوس وخت کې ځوانان د ناولونو سره او د لنډو کیسو سره ډیره علاقه لري د نړۍ په زړه پورې او نوي تازه معلومات ساينسي تخنیکی پرمختګونه او د لوبغاړو په اړه معلومات نړۍ له مشهورو څیرو سره آشنا کېدل
مطلب دا دی سپورت والا دی که د سینما والا دی
د سینما او سپورت دواړه لوبغاړي ډیر زیات لوستونکي او ډیر علاقه مندان لري موږ همدارنګه کوشش کوو چې د هیواد له نامتو لیکوالو سره او د ادیبانو سره له مشهورو سیاسي څیرو سره مرکې وکړو او د هغوی د ژوند د بېلابېلو اړخونو په اړه خپلو لوستونکو ته معلومات ورکړو
د ګودر خبرندوی مؤسسه کتابونه هم چاپوي څومره وخت کېږي چې کتابونه چاپوي او څومره کتابونه هم چاپ کړي دي
درې کاله کېږي چې موږ په منظم ډول باندې د کتابونو چاپ ته شروع کړې ده سلیر شموانه کتابونه هم تر اوسه چاپ کړي
ډېر خلک به غواړي چې خپل کتاب چاپ کړي خو د ناشرانو معیارونه مختلف دي تاسو چې یو کتاب چاپوي معمولا څه ته ګورئ
یو هغه کتاب خو باید هغه ارزښت ولري او موږ پوه شو چې د دې کتاب خلکو ته ګټه رسیږي او په دویم قدم کې موږ غواړو چې داسې کتاب چاپ کړو چې هغه خرڅ شي په بازار کې مثلا ځینې تدریسي کتابونه چې هغه محصلین او مجبور دي چې هغه واخلي په پوهنتونونو کې
عام لوستونکي لپاره کوم کتابونه معمولا چاپوي
عام لوستونکي ناولونه ډېر لولي هغه ناولونه چې له اردو ژبې نه یا انګلیسي نه نورو ژبو نه پښتو ته ترجمه شوي یا ځینې لیکوالانو پښتنو لیکوالانو ځینې ناولونه لیکلي داسې کتابونه موږ چاپو
لنډې کیسې څنګه د هغو خرڅلاو څنګه دی
د نورو کتابونو په پرتله لنډې کیسې هم ډېرې خرڅیږي او بازار یې ښه دی خو د لنډو کیسو نه هم د ناولونو مینهوال زیات دي
شعر څنګه د شعر کتابونه چاپ
د شعر کتابونه موږ تر اوسه نه دي چاپ کړي ځکه زموږ هغه کوم اوچته شاعران چې دي لوړ شاعران چې دي هغه کتابونه په خپله خبره یې په نورو خپرندوی ټولنو باندې چاپي چې هغه موږ پوهیږو چې هغه خرڅیږي
شغله ځواب همدغه روان هجري شمسي کال کې د څومره کتابونو د چاپ پروګرام لري
ان شاء الله چې موږ په دې کال کې لس کتابه هغه ته وړاندې کوو سلیر شونوانه کتابونه هم تر اوسه چاپ کړي
تازه وخت کې چې کتابونه چاپوي او مطبعې ته مسولي یا کمپوزوي هغه کوم کتابونه دي
اوس د ماکسیم ګورکی یو کتاب دی چې محب الرحمن محب ترجمه کړی دی د ادبیاتو د موخې په نامه باندې یو کتاب دی هغه کتاب موږ چاپ ته لیږلی دی او بل د پروژې مدیریت په نامه باندې یو کتاب دی هغه د کار لاندې دی او یو بل ناول دی د ټاګور ترجمه شوی دی د نصرت الهام هغه هم د چاپ لاندې دی ناول نوم دی په تیاره کې او دغه راز د وینو د تګي په نامه باندې یو ناول دی دام د اردو ژبې نه ترجمه شوی دی دام د چاپ لاندې دی
چا لیکلی دی او چا ترجمه کړی دی
دا ناول عبدالهادي دریس ترجمه کړی دی لیکوال محدین نواب دی
کتابونه نن سبا معمولا په څومره شمیر کې چاپیږي؟
نو د کتاب پورې اړه لري. غزن پر صاحب ځینې کتابونه یې هغه د زرو ټوکو نه خو کم نه چاپیږي، خو ځینې داسې کتابونه دي چې هغه موږ 2000 او 3000 پورې چاپیږي، د 5000 پورې
کتابونه. او دغه راز مینه مچله خبرونې چې تاسې کوئ په کومو ولایتونو کې ډېر خرڅیږي؟
نو زمونږ ډېر زیات مینهوال چې دي هغه خو په اول قدم کې ننګرهار دی، ځکه چې د ننګرهار نه دا خپرېږي او ډېر زیات بازار یې ننګرهار دی. په دویم قدم کې خوست زمونږ دپاره ښه مارکیټ دی، زمونږ د کتابونو او زمونږ د مجلې لپاره نږدې 1.5 ګڼې مینه مجله دا هره میاشت خوست ته لیږو، او دغه مجله چې ده هلته په بازار کې ډېره زیاته خرڅېږي.
حسی وایی چی د 2300 کال پخوا زمانه چینی حکیم چوانگچو لخپل ملگری سره د سین پا غاره روان و. چوانگچو خپل ملگری تا وویل غو کبانو تا و گوره لجوان دخوان دخلی. ملگری ور تا وویل ته کب نه، ته نشی پوهیده چه آقوی خوشاله دی که نبی. چوانگچو وویل ته چوانگچو نه، نو ته څنګه پوشوی چې زه د کبانو پا خوشاله نپوهیشم؟ دغه لرغونی حکایت دا راښیي چې انسانانو له پخوا وختونو په دې اړه فکر کاوه چې په خپله پوهه، خپلو حواسو او لیدلو او اورېدلو خبرو څومره باور پکار دی. هغه علم ته چې انسان ورباندې خپل معرفت مطالعه کوي اپیستمولوژي وایي. د دې اونۍ د رادیو ادبي قاموس په بحث کې استاد منلی د دې پوهې په اړه خبرې کوي.
اپیستمولوژي د معرفت یا د پوهې فلسفه او ترنګواله ده. د اپیستمولوژي د تعریف په برخه کې عموما د علومو د تعریفونو په برخه کې درې مکتبونه په غرب کې موجود دي. آلماني مکتبونه یې، انګلو ساکسون یا انګریزي امریکایي مکتبونه یې او فرانسوي مکتبونه یې. دوی سره لږ ډېر فرقونه لري. په اپیستمولوژي کې هم دوه مکتبه شته. یو یې فرانسوي مکتب دی چې هغه اپیستمولوژي د علم فلسفه ګڼي او عموما توجه مجموعي معرفت ته کوي. او یو بل یې انګریزي امریکایي مکتب دی چې هغه د معرفت تیوري یا د پوهې تیوري ورته وایي او ډېره توجه ساینسي مسایلو ته کوي. ژان پیاژه یو سویسی لیکوال دی، هغه وایي چې اپیستمولوژي د ثابتو شویو پوهو څېړنه ده.
زموږ په معلوماتو کې، زموږ په روایاتو کې شاپیری سته، خو دا ثابته شوې خبره نه ده. شاپیری چا نه ده لیدلی. له ثابته شویو پوه نه یې مطلب زموږ هغه معلومات دي چې په تجربه کې ثابت شوي. د منظور دا ده له ثابته شویو پوهو
ټوله خبره په همدې کې ده چې کله چې موږ وایو ثابته شوې پوهې، نو دلته موږ درې مسالې مطرح کوو. اول دا چې پوهه څه شی ده، دویم دا چې پوهه څنګه لاسته راځي، او دریم دا چې پوهه څنګه ثابتوو. په اپیستمولوژیک باید دغه درې شیان په نظر کې ونیول شي. دغه خاپېرۍ چې تاسو ویلې دا پوهه ده که نه ده، نو دغه اساسات باید تعریف شي چې موږ څه شي ته پوهه وایو. بیا هغه داینامکس یا هغه عملیات چې موږ یې اجرا کوو تر څو دغه پوهه ترلاسه کړو، هغه کوم عملیات؟ یوازې روایت دی، تجربه ده، مشاهده ده، الهام دی، څه شی دی؟ او بیا وروسته دغه
او بخشي فرتن هغه څه ته چې اسلامي علوم وایو. هغوی وایي دا منقول علوم دي، دا معقول علوم دي. یعنی دلته په حقیقت کې د معرفت دوه طریقې سوې. دغسې یو منظور ده چې دغه د پوهې د طریقو خبره کوي، او یا به عارفانو ویل، پخوانو عارفانو، چې موږ یو قسم الهامي شیبې لرو، کشف و شهود و د مراقبې له لارې هغه یو خاصو لمحو ته اشراق ته رسېږو. نو دوی به ویل چې په دې طریقه موږ حقیقت کشفوو، خو د ساینس یو عالم هغه وایي تجربې به کوي او په دې نورو خبرو باندې چندان هغه نسته. دا هم د اپیستمولوژي د علم موضوع ده.
د اپیستمولوژي د علم موضوع ده. او د دې تر څنګ درېیمه برخه یې دا ده چې دغه پوهې موږ څنګه تنظیموو. مثلا ژبه به راواخلو، که پخوانیو سیستم ته وګورو ژبه صرف او نحوه ده، خو یوازې دې کفایت نه کوي. د دې تر څنګ بیا فقه اللغه هم پیدا شوه، مګر فقه اللغه د صرف او نحوه سره نه تړل کېدله. په معاصره ژبپوهنه کې بیلبیل مکتبونه دي، بیلبیل لارې دي، چې تاریخي ژبپوهنه یوه برخه ده، ګرامر یوه برخه ده، فونټکس یوه برخه ده، یعنې غږ پیژندنه یوه برخه ده، د افاده ژبپوهنه د دغه علم یوه برخه ده. دغه ټول علمونه ژبې ته ګوري او د ژبې په باره کې پوهه ایجادوي. اپیستیمولوژي یو بل مسؤلیت هم لري چې دغه ټولې پوهې چې موضوع همغه یوه ژبه ده په خپلو منځو کې هم سره څه تړاو لري که نه لري، او دا تړاو که لري دا تړاو څنګه د تاریخي لحاظه، د علمي لحاظه، د فکر د لحاظه، د فکر د تحول د لحاظه دا سره تړل کېدلی شي. د اپیستیمولوژي کلمه لومړي وار دپاره د جیمز فریر په نامه باندې یو کس په انګلیسي کې اختراع کړې ده په 1856 کال کې، او هغه د کانت یوه آلمانی اصطلاح ارکنتنیس تیوري په اپیستیمولوژي باندې ژباړلې وه. اپیستیمولوژي موږ وویل چې د معرفت بحث دی، او ارکنتنیس تیوري د کانت په ژبه هغه هم د هغه څه چې انسانان پې پوهیږي د هغې په باره کې تیوري ده. کانت وایي چې په یو زمان او مکان کې هیڅ پوهه له تجربې نه مخکې لاسته نشي راتللی. دا په دې معنا ده چې ټوله پوهه د یوې زمانې سره د یو شرایطو سره تړلې ده. هغه اصلي واقعیت، هغه اصلي شی چې دغه پوهه د هغه په باره کې ده، هغه ناپېژندلی پاتې کېږي، ځکه چې موږ یوازې پدیدو ته لاسرسی لرو. موږ یوازې کولی شو چې د شیانو په باره کې ظاهري جلوې درک کړو، د هغوی څرنګوالی درک کړو، د هغوی یو ترمنځ روابط سره درک کړو، مګر په خپله شی ناپېژندلی پاتې کېږي، او همدغه د علمي پرمختګونو یو علت دی.
استاد منلی، کانت د دوه درې پېړۍ پخوا سړی دی، خو 2400 کاله پخوا ارسطو دی جوهر او ارس خبره کوي. دی وایي چې د مڼې رنګ د مڼې ارس ده، د مڼې خوند د مڼې شکل، نه پوهېږم سره مڼه ده که زیړه مڼه ده، دغه څه چې وینو چې حسوي چې احساسوي د مڼې په باره کې دا آراس دی، خو جوهر یو بل شی دی، ماهیت یو بل شی دی. ارسطو دا خبره کوي، او له ابتدا فلسفه په ماتریالیزم او ایډیالیزم ویشل کیږي په دوه لویو څانګو. د ایډیالیسي فلسفې یو بنیادي نکته هم دا ده چې انسان نسی کولی چې حقایقو ته ورسیږي، انسان د پوره معرفت قدرت نه لري. حال دا چې ماتریالیست فیلسوفان دا وایي چې نه، انسان حقیقت ته رسیدی سي. منظور مې دا دی چې دغه د فلسفه چې له ابتدا له شروع سوې ده، نو دا اپیستیمولوژي بحثونه پکې و نه؟
اپیستیمولوژي بحثونه پکې نه و. پخوانیو عالمانو پوهه لاسته راوړله. پخواني عالمان په دې پوهېدل چې پوهه څنګه لاسته راوړي، پخواني عالمان په دې پوهېدل کله کله چې پوهه څنګه تنظیم کړي، مګر دا درې کار یې همزمان نه کول. د اپیستیمولوژي کمال په دې کې دی چې دغه درې شیان په عین وخت کې کوي. په حقیقت کې اپیستیمولوژي هغه علم دی چې د معرفت د حاصلولو لارې چارې څېړي. معرفت یو معرفت نه دی، د کانت خبره واقعیت ناپېژندلی پاتې کېږي، مګر د واقعیت په باره کې پدیدې لاسته راځي، او دغه پدیدې موږ پېژندلی شو. د دغو پدیدو ترمنځ اړیکې پیدا کېږي، او دغه اړیکې موږ ته نوي معرفتونه هم لاسته راکولی شي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسات حسین.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې